هغه شی دی که کښت اوبه پر وخت سره ور نه کوسي، نو کرش تبان به وایو چې د پخوا پر په پرتله حاصلات نه کوي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 420 11 24 201.
اوس هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د طالبانو یو شمېر مخالف مشرانو چې د ترکیې په پلازمېنه انقره کې راغونډ شوي وو، د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړه. یو شمېر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی وو وایي دا غونډه په انقره کې د عبدالرشید دوستم په کور کې جوړه شوه. د دې غونډې په اړه د ګډې اعلامې تر څنګ د ګډونوالو هغه فهرست چې دغو سرچینو ازادي راډیو ته استولی، د شاوخوا 40 سیاسي شخصیتونو له ډلې د 40 کسانو نومونه ذکر شوي دي. پاکستان د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تروریستي هلو ځلو مخه ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې د امریکا د متحدو ایالاتونو په سفر دی، دا هیله پرون له سی ان ان تلویزیون سره د خبرو په مهال څرګنده کړه. بلاول بوټو زرداری دا هم وویل چې تمه یې دا ده چې طالبان په خپله ژمنه ودرېږي او پرې نږدې چې تر هغه د افغانستان له خاورې کار واخلي. د زابل روغتیایي چارواکي وایي د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې لسګونه کسان په یوې ناپېژندل شوې ناروغۍ اخته شوي دي. د زابل د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمی پرون رسنیو ته وویل د شاجوی په شیخان کلي کې لسګونه ماشومان او لویان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. جاپان ژمنه وکړه چې د افغان ښوونکو د 2 میاشتو معاش ورکړي. دا ژمنه د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا پرون چهارشنبه د طالبانو د حکومت د پوهنې له مرستیال وزیر مولوي فیض الله جلال سره په کتنه کې وکړه. هند له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام کې پرون چهارشنبه د پاکستان په پوله کې د واګې له بندره د افغانستان په لور 2000 ټنه نور غنم ولېشل. په واګه کې د ګمرک کمشنر راهول ننګارا وویل دا غنم د هغې ژمنې برخه ده چې پر اساس یې دا هیواد افغانستان ته 5000 ټنه غنم استوي. لبنانی روسی پوځي چې د جنگی جنایت په تور د اوکراین په پلازمینه کیف کې محکمې ته حاضر کړی شو پر خپل جرم اعتراف وکړ. دا ټیټ رتبه روسی افسر چې وادیم شیشی مارین نومیږي د اوکراین د شمال ختیځ په چوپا خیفکا کلی کې د یو بایسکل چلوونکي د وژلو په باب د محکمې د قاضیانو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا کار یې کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ کړی او ویلي دي چې متحده ایالات به د دوی امنیت ته د هر ډول ګواښ په وړاندې ویښ پاتې شي. زمو شخله ازادي راډیو اوري.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي راډیو ته شرغ لاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته امر کړی چې پر افغان ښځو او نجونو د حجاب جبري کړي. د تیرې شنبه په ورځ په رسمي ډول طالبانو ښځو او نجونو ته د حجاب کولو امر اعلان کړ. په دې فرمان کې راغلي چې ښځې به پرته له سترګو ټول ځان پټوي او که له دې امر څخه سرغړونه وکړي نارینه خپلوانو ته به یې سزا ورکړل سي. پر ښځو په زور د داسې حجاب چې یوازې د سترګو ښکاره کولو اجازه وي امر په داسې حال کې راغلی چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. هغو ښځو چې نورو ته یې د کار زمینه برابره کړې وه هم تر ډېره حده اوس فعالیت نسی کولای. نن په نور بس دی خبرونه کې پر همدې موضوع باندې خبرې کوو. د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استاد تلوسه اصولي او د حقونو فعال شکریا حیدری ګډون کوي. د پوهنتون استاد اغلی تلوسه اصولي لمر سره وصل سوی ده. اصولي صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي. تاسو
مننه چې موږ ته وخت
ډیره مننه. اصولي صاحب که په لومړي سر کې په دغه اړه باندې خبرې وکړو چې طالبانو چې دغه اعلامیه صادره کړې ده د دغه په دوهمه جمله کې راغلی دی چې د افغانستان تقریبا 99% ښځې حجاب کوي، کله چې دا ډول خبره راغلې د پخپل په اعلامیه کې، نو دغه ډول اعلامیو ته څه اړتیا د ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خپل سلامونه تاسو ته او ټولو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. وروسته له دې موږ تاسو ښه پوهیږو چې دا اصلاً د حجاب موضوع نه دی، دا یو سیاسي پروژه ده چې دی پلی کوي. ای کاش چې دی د اسلام په هکله مکمل معلومات درلودی او واقعي اسلام یې پلی کړی وای په افغانستان کې، موږ به ډېره خوشحاله سوی او د دې سره به مو همکاري کول. دا د اسلام پر نامه تجارت دی، دا د اسلام پر نامه قدرت لاسته راوړل دی. اصلا خود افغانستان خلک مسلمانان وو، مسلمانان دی، مسلمانان به ووسی. نو زموږ پلارونه او نیکاګانو ګرده مسلمانان وو، که د دې دا نه وه هغه نه پوهېږم. زموږ دا خو ګرده د اسلام حجاب، اسلامي حجاب ستر عورت د مخ دا نه دی ویلي چې یوازې څه د قرآن شریف په کوم ځای په کوم حایت کې راغلی ده چې تاسو ګرد مخ پټ کړئ یوازې سترګې، که د هدف په دې نو د سترګو په لور هغه د یو بل سره وینې کولی شي د فساد منبع شي. دا داسې نه دی، د اسلام د لاسونو فضل تر بندو پورې د مخ ښکارېدل دا ستر عورت دی. او ستر عورت نو دی چې د ځغنه دا ایستلی ده، دا فکر کوم په اسلام کې بیخي بدعت دی چې خدای مو د دې څه وساتي. نو دې اصلا هدف د حجاب کول نه دی. موږ تاسې پوهیږو چې یو پلار د مخه اشرار راغلی په دغه نامه تجارت وکړي چې د اسلام دین یې په جهان کې د تروریزم د وحشت په نامه مشهور کړي. اوس دوهم پلار پراو دی د هغو څه زده کړه، دی هم دغه تجارت کوي. د افغانستان خلک مکمل نوی فیصده نه چې دا سل پسل د افغانستان خلک مسلمانان دي، خپل اسلامي قواعد ته احترام لري او ایجاب کوي. ایجاب دغه دی چې یوازې مخ معلوم سي لاسونه پشي. دغه د افغانستان خلک هیڅ څوک لټ لغړ بربر نه دی ګرځېدلی. دا یو سیاسي پروژه ده او دی په دې پوسی چې اوسنی اثر د افغانستان ځوانان خلک هغه د 15 کالو د مخه ځوانان نه دي. اوس خلک پوه دي، خلک رسېدلی دي د ټکنالوژي عصر دی، خلک آسمانو ته وختل. موږ په څه فکر کې یو؟ اول دی دې لطف وکړي، هغه اولیتونه چې ضروریات چې خلک لري او خلک د ورځې فضل ډوډۍ کالي صحت، یعنی دا اقتصادي اجتماعي سیاسي د نورو اړخو ته دې فکر وکړي. فضل سیاسي اړخ پاکستان راځي خلک دی وژني، ته ورته وایي مصالحې ملي دي. آیا مصالحې ملي دغه ته وایي چې د پاکستان سره مصالحې ملي دي، که د خپلو خلکو سره د خپلو خلکو دفاع وکړه، د حقوق سره دفاع وکړه؟ ته په حجاب پسې څه ګرځې؟ خلک حجاب لري، خلک مسلمانان دي، شکر د خپل اسلام په قواعدو سره تاسو ښه پوهېږي. تاسو مه کوئ د خلکو ته اجازه ورکړئ. اوس تاسو فکر وکړئ چې خدای پاک ښځو ته د نارینه سره یو برابر حقوق ورکړی ده، ازادي ورکړی ده، نو تاسو ولې دغه حق د دې څخه د دې مسلم حق دی جهان ورکړی ده، شورای ملل متحد ورکړی ده، تاسو ولې څه کار راشي د دې حق نه اخلي؟ اقتصادي ضربه فکر نه کولی ته څومره اقتصادي ضربه ورکړي چې ښځې پر کور کښېنوي.
حیدری صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
تاسو نه هم مننه. سلام برند کوم تاسو او تاسو اوریدونکو ته.
دلته ویل سوي چې ښځې په دغه کار کې پاته راسي چې حجاب ونه کړي، هغه سې لکه په دې اعلامیه کې چې ویل سوي دي، د اعلامیه له مخې دغه تور رنګه جامه او چادري او دغه ټوله ورته ویل سوي دي چې دغه حجاب دی. نو دلته ویل سوي چې د بې حجابه میرمنې د باید کور معلوم سي، اول دی کور په نقش کړل سي، د هغه ولي ته دی یعنی یو بل څوک چې په دې معنا چې دا ښځه یعنی د ښځې څخه به ځواب نه غوښتل کېږي، بلکې د یو بل کس څخه چې هغه کېدای شي د دې نارینه خپلوان وي، هغه ته به توصیه کېږي او دریم ځل به دی احضار کېږي، که نه بیا حبس ته ځي او محاکمه کېږي. ستاسو په نظر دغه د عادي خلکو ژوند څومره له خطر سره مخامخ کوي، او د یوې ښځې کور معلومول دغه په خپله آیا جواز لري؟
زما په نظر سره په اسلام کې هیڅ کله دغه جواز نشته ده، و زه فکر کوم چې د افغانستان خلک دې ته نه باید اجازه ورکړي چې داسې کار طالبان وکړي. او د افغانستان خلک ټول الحمدلله مسلمان دي، ټول بایچابه دي، ښځې هیڅ څوک په حجاب نه دي. نو د طالبانو دغه پریکون سره واقعا داسې لیدل کېږي چې دوی اسلام نه اصلا خبر نه دي و اسلام نه اصلا دوی کومه آگاهی نه لري، خبرتیا نه لري. اسلام کې هیڅ کله دغسې شرایط د ښځو دپاره راغلي نه دي. پات شو دا چې دوی کور معلوموي، دوی په کوم شریعت کې د اسلام په کوم ځای کې دغه سي یو خبر راغلی دا چې دوی خزي کور معلومول او دوی ته په زور سره ایجاب تحمیلول. ټول خزي ماشاءالله ایجاب لري او په ایجاب یې سور نه دي. نو د اسلام په دین کې دوی کا اسلام دین خا د اسلام دین ته حاضر شي، نو دوی به دغه زور زیاته چې دوی کوي په اسلام کې هیڅ کله راغلي نه دي.
شکریا جان، تاسو دوی ورځ په هغه لاریون کې هم ګډون کړی و چې د دغه ډول امرونو پر خلاف باندې شوزو کړی و په شارناو کې، د هغه په اړه باندې که تاسو موږ ته څه وایاست چې تاسو غوښتنی څه وي؟
زمنګ غوښتنې دا و چې موږ الحمدلله مسلمان هستو، ټول ښځې با اجابه دي. هیڅ کله موږ په جمهوری کې هم موږ بې اجابه نه وو، اوس هم موږ بې اجابه ناستو. نو موږ دا غوښتنه و چې موږ د خپل حق وړو، موږ دا عدالت وړو، دا سر ته پایه حتی چې سترګې هم معلوم نشي. نو دا ډیر سخت موږ ته دغه دی لامی سره موږ ویل چې ته منګه حق منګه مسلمان هستو، هیڅ کله منګه به حجاب نه هستو، منګه خپل حق وختل، منګه خپل همغه عدالت چې منګه اسلام را کړی دی، همغه حق چې منګه اسلام را کړی دی، منګه همغه وختنه کوله.
مننه شکریا جان، زبرت تاسو تر اعظم اصولي صاحب په دغه اعلامیه کې همدار از راغلی دي چې هغه میرمنې چې د امارات اړوند ارګانونو کې فعالیت کوي او کې حجاب رعایت نکړي، دغه حجاب چې طالبان ورته حجاب وایي، دا ډول حجاب کې رعایت نکړنو لدندې څخه به کوشش کړل سي. تاسو په نظر شته له څومره خطر سره مخامخ دي چې هر څوک کولای شي چې پر یو شذ باندې د به حجابې تور پوري کړي او بیا هغه حتی د دې کور په نخښل کړل سي، د دې ناری نخپل وان محبس ته یوړل سي، دغه شذ لدان دي ګوښه کړای سي، یعنی دغه خطر څومره ستا؟
او نو تاسو په یوه چې دی د اسلام په حق له هیڅ نه آگاهی نه لري، پښ په نامه ځانونه ملا ملا غني او دی ملایان نه دی، ملایان عالم خلګي. نو تاسو راسي اول برخه دا چې تاسو شذ په کور کې نه ول، د هر کورنۍ دوډی مو د دې په ځای چې دوډی ورکي دوډی مو نیمه کړی، یعنې فرضاً لس درې میړه موشه دلوس لس درې ماینه دلس درلو، د دې دوډی نیمه ته دا یو مشکلات. اولادونه یې وشي خپل کورنۍ کالی ونه لري، د کور هیڅ شی به په کور کې نه لري. اغه د میړه ماشه یوازې د کور کرایه سي او کده کور اغه زایی مواد، دا یو بل اړخ چې په اسلام کې هیڅ ډول زور زیاته خشونت نشته. اسلام مقدس دین د ګردو د سهله سهولت آرامي او پیشرفت او ترقی د پاره دی. دی بدبختانه چې دا شانو ګرد مخنیوي کی، دا اقتصادي اړخ راته اجتماعي اړخ چې یو کورنی کوچنی اجتماع ده. نو په دې سکه چې فرزن دی په اسلام کې هیڅ وخت نه دی ویل سوی چې دی یو انسان گناه کی اشتباه کی داغه پرځای ته د بل نفر څخه پښتنه وسی، هر چا اشتباه کړی دا گناه کړی داغه څه دی وای پښتنه وسی. دا بل د اسلام په اسلام کې بدعت چې تاسو دی د ځانه د افتخار کړی چې فرض خانم ایجاب نکي میړه ته بجزا ورکړي یا ورور ته یا لیور ته، دا بل بدعت په اسلام کې دی. باید دا زموږ انسانانه زموږ سوالو ته دی باید واوري جواب راکړي، دا بدعت نه کنه دی. نو دلته د میړه او د خانم د ورور او د خور دلته یو بل خوشونت د دې په ځای چې تاسو ته هغه یو هغوی ته یو آرام ژوند و پر برخه کوي، نور هم په کور کې خوشونت ورته پیدا کوي چې فرزن د په مات کې شخړه پیدا کیږي، بدبیني پیدا کیږي. د کور هغه نورمال حالت او نورمال ژوند په یو کړکیچن او یو شخړه باندې تبدیلیږي. اولادونه ګرده روحي تکلیف ګرده به ډپرس، او دا مور توک ده مور هغه څوک دی دغه تا جامعه جوړوي، ته خپل طالب له کومه پیدا شوې، دغه ته خپله د دغه مور زیږنده یې. دغه مور دا چې په یو لاس زنګو او په بل لاس جهان زنګوي، ولې دغسې کوي؟ شیان چې ضروري دي په مملکت کې، لطفا دی دي دا زموږ خبره واوري او دا هغه ته متوجه شي. ایجاب دومره شی نه ده. او بل دا دی دي لطف وکړي، اساسي ټکو ته دې نظر واچوي. فرزند د مکتب دروازې ته لس، خو نجلۍ په کور کې بې سواده تربیه سو، هغه د ایجاب په قدر څه پوهېږي، د اسلام په احکامو څه پوهېږي، او د ایجاب برعایت کولو څه پوهېږي، د مور د پلار د جامې په حقوقو په هغه څه پوهېږي. نو د مکتب دروازې خلاص کړه چې نجونې داسې ذهنیت سازي وکړه. ایجاب سازي مه کوه، ایجاب سازي ستا په مخ کې به هم ایجاب وکړي. ښځه سترګې به وکړي، مخ به وکړي، چادري به وکړي. آیا هغه تر چادري لاندې فساد صورت نه نیسي؟ نیسي.
بله، استاس د خبرې په دوام دلته یو پښتنه راپورته کیږي. په همدې اعلامیه کې راغلی دی چې د طالبانو په همدغه امر کې راغلی دی چې هغه ښځه چې حجاب رعایت کوي د هغه ګټې دغه دی چې د مفسدینو له شر او فساد څخه به خوندي وي. آیا تاسو د دې خبرې سره مخالف یاست یا که موافق یاست؟
افسوس افسوس په دې خبره باندې چې ذهنیت جوړ نه وي. په کوم صورت کې چې په لسو چادري کې پټ کې په قرآن کې پرېږدي چې ذهنیت ونه لېږي، زه څوک یم، زه څه وظیفه لرم، زه د څه شي دپاره خلق سوی یم او زه باید څه وکړم؟ نو راځي یو بل مثال. سید جمال الدین افغان 200 کاله په مخکې په خپل کتاب کې لیکلی دی چې زه ډېرو اسلامي هیوادو ته ولاړم، مسلمانان ډیر وو اما مسلمانی ډیر لږ وو، ډیر غیر اسلامي مملکتو ته ولاړم، مسلمانان لږ وو اما مسلمانی ډیر وو. ولې؟ قانون دی، ذهنیتونه یې سم دي. ولې زه خپله ناموس لرم د بل ناموس ته وګورم؟ زه څوک یم؟ زه انسان یم چې باید زما هیڅ نوز ضرر هیچ چا ته ونه رسیږي. په طور کل وایي، په لحاظه ذهنیت سازي دې وکړي، مکتبونه دې پرې د نجونو پر مخ خلاص کړي، پوهنتونونه دې پرېږدي چې ذهنیت سازي وشي، صحیح افراد وروزي د جامعې دپاره، درست صحیح استادان وروزي، عالم استادان وروزي، جامعه مخته ولاړ شي، ترقي وکړي. په لحاظه ضرورت.
مننه استاد، بیرته تاسو ته راځم. شکرې جان، تاسو خو به بل پښتنه وکم. دلته په دې اعلامیه کې راغلی دی د طالبانو چې هغه ښځې چې حجاب، هغه سه حجاب چې طالبانو ورته ویل دي، هغه ډول حجاب مراعاتوي نو له عزت او وقار څخه به برخمن وي. آیا د یو انسان عزت او وقار د هغه شخصي هغه څه نه دي چې هیڅوک یې بل نسي ځنې اخستلی؟ د یو انسان عزت د هغه خپل شتمني ده چې هیڅوک نسي کولی دا هغه ځنې واخلي. نو دغه څنګه تاسو په نظر باندې دا خبرې، آیا داسې نه دي چې هغه ښځو ته په ښکاره باندې په بده نظر کتل یا په بده سترګه کتل دي چې د طالبانو خبرې نه می منلې؟
واقعا همدغه څه ده، رښتیا چې همدغه څه ده. زه یو مثال لرم چې طالبانو ته دا وایم چې تاسې وګورئ چې کله چې د مراسم د حج مراسم ادا کیږي، نر او ښځه په هغه ته یو ځای طواف کوي، په یو ځای کې، په یو مکان کې. آیا طالبان د هغوی نه ډیر دي؟ اسلام د هغه جنه ظهور کړی دی، نو طالب په اسلام باندې هیڅ خبر نه دی و د اسلام نه هیڅ دوی خبر نه لري. که دوی د اسلام نه خبر شي، هیڅ کله دغسې خبره نه کوي. دا ایجاب کول او ایجاب نه کول دا په خپل کورنۍ، په خپل شخصي انسانانو پورې اړه لري. دا د سری او د حالت د نورو په ژوند کې یا د کورنیو په ژوند کې دوی یو دخالت کوي او یو کړکیچ رامنځته کوي د خلکو په منځ کې، د ښځو په منځ کې، د کورنیو په منځ کې. واقعا زه ایز دوی ته سقسم وایم چې دوی څنګه دا اسلام موږ ته یو داسې یو اسلام موږ ته اسلام یو دین ده چې د واقعا د بردباری، د ورورولي، د ژوند ته خلق سوق ورکوي. طالبان موږ ته اسلام او نور جهانیانو ته داسې ښیي مثل لکه یو هایولا چې خلک تنه وډار شي و تاسو وګورئ چې په نورو هیوادونو کې افغانان دي، هلته چې وایي دي مسلمان دي و یا تاسو وایي چې د افغانستان نه دي، خلک ته ډیره هیله کوي. همدې خاطر چې دغه طالبان دغه پروژې چې په افغانستان کې پلي کېږي د اسلام نوم باندې د اسلام نوم یې بد کړی دی.
شکریہ جانی که تاسو لیدلی وی د برتانوی خبرنگار یا خبریال پیرس مورګن د طالبانو د یو ویاند سهیل شاهین سره یو مرکه کړی ده چې سهیل شاهین او پیرس مورګن ته ویلی دي چې د ټاک تلویزیون مرکه ده. دغه سهیل شاهین ورته ویلی دي چې د دوی لونې دي او هغه دواړي په قطر کې مکتب وایي، شونځای وایي، او دا چې په افغانستان کې تشپژم ټولګي پورته دنجونو پر مخ باندې دروازې تړي سی وی دی او بیا پر شوزو باندې دا ډول د حجاب مراعاتولو او بیا که دوی په دې خبره کې پاته راسي دوی د نارینه خپلوانو ته د سزا ورکولو، ستاسو په نظر باندې دغه څومره یو دوګونی پالیسی ده د افغانانو پر وړاندې؟
بله، دا خو واقعا معلومدار خبره ده چې دوی خپل ځان ته یو شی ګڼي و د افغانستان خزو ته بل شی ګڼي. نو ما هغه وخت کې د هغه ورځ چې موږ تظاهرات درلود، ما پښتنه وکړه تعلیم نه چې موږ یې محاصره کړي وو، ما ترې پښتنه وکړه چې تاسې ولې د نجونو پر مخ باندې دغه مکتبونه وتړل؟ آیا اسلام ویلي چې تعلیم او علم ونه لري؟ د ما سوال ته دې هیڅ ځواب ورنه کړ، ځواب یې ورنه کړ. ما ترې ډېر خبرې مه کوه کنه سر دې وهم. نو داسې کله چې موږ ورنه دیني سوالونه کول یا د اسلام په حق موږ ته نه پوښتنه وکړه، موږ ته ډېر ګواښ وکړ او موږ ته ویل چې تاسې موږ نه پوښتنه مه کړئ. رښتیا خبره ده چې دوی ډېرې کورنۍ دوی په پاکستان کې په نورو هېوادونو کې دوی همدا اوس د دوی کورنۍ هلته دي، دوی چې تحصیل کوي. بعد پښتانه چې د افغانستان خود ته دوی د بل جنه هدایت ورته کیږي چې دغسې یو کار په افغانستان کې وکړي، د ما په نظر سره چې دوی نور حقب مانده شي، پس رفته شي، تعلیم د دوی نه پاتې شي. نو د دوی هدف همدغه ده چې بل هدف یې چې د اسلام دنیا ته جهان ته په بد شکل باندې معرفي کړي.
ځینو ټکو ته که تاسو وګورئ چې دوی ویلي دي چې که هغه ښځې چې زړې نه وي له نامحرمو نارینه وو سره مخامخ کېدو پر مهال دې د شرعي هدایاتو مطابق له سترګو پرته خپل مخ ضرور پټوي، دا ډول ښځې چې که نارینه خپلوان نه لري، ستاسو په نظر باندې دوی څومره له خطر سره مخامخ دي؟ نو ستاسو په نظر یوه ښځه څومره دوی په دغه اعلامیه سره وړوکې کوي، څومره هغه د یو نارینه د لاس لاندې معرفي کوي، او څومره یوې ښځې ته د غیر مکمل انسان په سترګه باندې ګوري چې خپل ځواب په خپله نسي ویلی او د دې پر ځای باندې به یو بل انسان ځواب وایي؟
موږ تاسو ته معلوم دی چې ما د مخم تاسو ته وویل چې دا یو تهمت نه دی پر طالبانو چې موږ وایو ګرد نارې وایي چې دوی د اسلام دین په هکله معلومات نه لري. دا یو واقعیت دی. تاسې فکر وکړئ شمس البازغه چې د ولي مقام یې درلودی د پاک الله په نس کې، هغې چادري نه درلودی. رابعه چې د بل یو یهودي کنیزه وه، هغې جاب نه درلودی. د یهود په کور کې کنیزي کول، بیا په ټولو وهلو به یې را په خپل کور کې به کوډله چې ورته جوړ کړه هلته به یې وغورځول. هغه کوډله تیاره وه چې هغه به یې وغورځه، دروازه به یې وتړل، هغه کوډله به روښانه سوه، پاک الله به نور ورکړ. دومره الله دربار ته نږدې وو. د دوی ایجاب چیرې وو؟ د دوی ایجاب چیرې وو؟ ای طالبه، ولې ظلم کړې؟ ولې خپل سیاسي پروژه پر ښځو عموماً ښځو باندې بې لغې مملکت مو یو وخت مانده غادي پسمانده مملکت نور هم پسې په ژوند سطح کښته کوي؟ ولې دغه کار کوي؟ د خدای روی دی. هو د اسلام په کوم ځای کې ویلی دی چې ښځې د تعلیم ولیکي؟ د تعلیم کول پر ښځه او نر باندې فرض دی. دا خو د آیه شریفه دی، آیت شریف دی. که ته دغه نه کوې خو ته کافر یې. فرض تر کول کافر دی. نو ته ولې دغسې کارونه کوې؟ ته اول خپل معلومات تکمیل کړه. اول ته باید که ته واقعي مسلمان وای، ستا لاسونه د خلکو اول ستا دا خبره کله پر خلکو باندې تاثیر کوي؟ په دې خاطر چې تاسې پیژنې د جرعي زنبق انتحار چا وکړي، دا انتحارونه د خلکو وژل ده. نن راغلی لسونه پورته کړی چې مسلمان یم، تا ته مو کوم قرآن، تا ته قرآن شریف، تا ته په کوم ځای کې اجازه درکړی چې د قدرت په خاطر ته ورته په یو انتحاري کې سل نفره ووژنه؟ کله ستا خبر پر چا باندې تاثیر کوي؟ یو نفر چې ظاهرا او باطنا پاک نه وي، د خلکو دپاره ولګو نه وي، چې هر څه ووایي هغه بې له نفرت خدای که ستا خبره عملي کړي یا شي، ستا په مخ کې به حجاب وکړي، کور ته چې ولاړه اجلاب حجاب هم مخ پته غورځي، یا ګناګار کېږه، شاید ووایي چې دا څنګه اسلام دی چې ته استفاده کوي. حالان چې په اسلام د اسلام په دین کې مکمل دین دی، شایسته دین دی، د خلکو د ګټو دپاره دی، اما هیڅ نواقص پکښې په انسانانو په طالبانو کې نواقص. په دې کې د تاسو فکر کوئ چې یو ښځه انسان دی، ښځه هغه موجود ده چې جامې ګرده، هغه په دې پورې دی که مور نه یې اقتصاد نهشته، سیاست مدار نهشته، هېڅ شی مور یې روزي، که مور نه یې په جامع کې هېڅ شی، او هغه خپل شخصیت لري. اول دا چې پاک الله د اسلام دین ویلی د خدای د موږ ته توانایي ده کې لکه زموږ پیغمبر چې ضرر مو هېچ چا ته ونه رسي، او ته د یو ښځې شخصیت، د یو ښځې کرکتر، یو ښځې آزادي، یو ښځې خواهشات ګرځې تر پښو لاندې کې، لکه ایوان هم استقلالیت لري، ته دې ته د یو ایوان په سترګه هم نه ګورې. ایوان استقلالیت لري، په ځنګل کې خپل ساحه ټاکي، خپل کورنۍ محافظت کوي، هر بیخي ایوان هغه دی. اما ته یو ښځې ته په دې اندازه دا د اسلام په دین کې شته په کوم ځای کې؟ مهرباني وکړه ما ته یاد وه، اول څه اوزه زه خپله راسم استاده.
مننه اصولي صاحب. بله مننه ډیره شکرې جانې. ستاسو خبره پښتنه وکم، د دغه مظاهره په اړه کوم څه معلومات راکړئ چې ستاسو سره څنګه چلند وسو، او بل طالبانو آیا تاسو ته کوم ځواب درکړي که نه؟
منګه خو د تظاهرات کله چې شروع کړل د حجاب اجباري په حق لوم، نو منګه حرکت وکړل، خبرنګارانو داخلي او خارجي خبرنګاران ډیر راغلي وو. دلته د طالبانو ګواښ سره مخامخ شو چې راغلل، خبرنګاران سره ډیر جدي برخورد وکړل، هغوی یو خوا ته کړل، منګه بله خوا ته کړلو. او موږ ته توصیه وکړه چې تاسو په دغه عمومي سړک نه بل سم تلاړ شئ. نو موږ همدغه کار وکړه، کله چې دې بل سم تلاړلو نو کتلې مې چې د څلورو خوا نه طالبان راغلل، موږ یې محاصره کړلو د دوه ساعته لپاره. نو موږ چې هر څومره هغوی ته وویل چې موږ څه ګناه دا سم کړي دي، نو موږ ته هېڅ ځواب نه ورکړ، فقط ویل چې اوس راځو تاسې وخت اخبارات او تاسې حوزې ته وړو. نو موږ ته ویل چې موږ اوس پرېږده چې موږ خپل کورو ته لاړ شو. موږ ته ویل چې نه، اجازه تاسې ته نشته ده، موږ تاسې ته اجازه نه ورکوو، او که یو قدم کېښودل نو دېرش مرمۍ به تاسې باندې ډزې کړلو. نو موږ پرختیا سره مغلطه ایثار وو ته دوه ساعته پورې. نو کله چې موږ تینه سوالونه هم کول چې تاسې ولې مکتبونه، موږ د مکتبو لپاره وتلي، موږ د خپل حق لپاره چې حجاب تاسې موږ باندې اجباري کوئ، موږ خو به حجاب استو، موږ حجاب لرو. همدا اوس مالې چې تاسې وګورئ کومه ښځه دغلته بې حجابه ده، دمنګه هیڅوک بې حجابه نه و هلته. نو دې سوال ته دوی کوم ځواب ورکړی؟ نو بیا مو ورته ویل چې تاسې که مکتبونه، موږ دې لپاره چې تاسې ولې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې نه خلاصوئ؟ نو موږ ته هېڅ ځواب نه ورکړه، فقط یو ځواب ماته ورکړه چې ښځې یا په ګور دي یا په کور دي، تاسې څه چې بیرون راوتلي یاستئ، تاسې څه چې راځي د خلکو د حقونه دفاع کوئ. ما ورته ویل چې په افغانستان کې اوس خلک وچه ډوډۍ د خوړلو لپاره نه لري، د افغانستان خلک ډېر محتاج دي، او تاسې د حجاب چې غیر شرعي تاسې داسې انتخاب.
سلامت ډیر مننه، شکریا حیدری صاحب او تلوسه اصولي صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د خبرونه وخت هم پای ته رسیږي، او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم. ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه.
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.